CUH.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او په دې نیم ساعته خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. وابوري چې د اجرایي ریاست د دوهم مرستيال محمد محقق د تازه سرګندونو په اړه د مشرانو جرګي مشر تون خبرګون خوده. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار وایي اوسنۍ حکومت د قانوني فاجعه او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی. دا او یو شمیر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسائل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړی دی. خو پیل له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې له بي ځای سویو او راستنیدونکو کورنۍ سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل شوه. د سعودي عربستان ولی عهد د دغه شاهي هیواد په رهبرۍ د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د ائتلاف غونډه پرانیسته. اروپایي ټولنې د روسیې پر نوي قانون انتقاد وکړ. دا ونسان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نن په کابل کې له بي ځای سویو او راستنسویو کورنۍ سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې خبرلانه ته ویل په ټول هیواد کې شاوخوا 80,000 کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
مجموعاً در سراسر افغانستان 78,000 فامیل در 34 ولایت شناسایی شدند که تعداد افرادشان بیشتر از 500,000 میشه.
شغلی بلخی زیاته کړه له بي ځای سویو او راستنه سویو کورنۍ سره د ژمنیو مرستو دغه لړۍ لمخ کې په څو ولایتونو کې پیل سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په کابل کې به د مرستو دغه پروګرام له لارې 10,000 بي ځای سوی او راستنه سوی کورنۍ برخمنې سي. د افغانستان اجرایي رئیس د محابیسو ریاستونو ته امر کړی څو د هغو زندانیانو دقیق لیست برابر کړي چې درملنه یې ممکنه نه ده. اجرایي ریاست وایي په دې ډول غواړي دغو کسانو د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. عبدالله نن په سپیدار ماڼۍ کې د محابیسو عالي شورا په غونډه کې وویل د افغانستان په زندانونو کې لا هم جدي ستونزې سته. د اجرایي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي عبدالله ټینګار کړی د محابیسو د وضعیت د ښه کېدو او د ستونزو د حل لپاره دې جدي اقدام وسي. د محابیسو عمومي رئیس جنرال عبدالحلیم کوهستانی په دې غونډه کې ویلي د زندانیانو د برخلیک ناڅرګندوالی د مسلکي پرسونل او بودیجې کموالی د دوی له لویو ستونزو ګڼل کیږي. د پروان کابل پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې وطن مړ سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پروان د ټرافیکي پیښو د اداري مدیر عبدالکریم وایي نن تر غرمې مخکې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو سراچه ډول موټر له یو هینوډالو موټر سره ټکر کړی دی. د ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې درې ښځې درې نارینه او یو ماشوم مړ سوي او په ټپیانو کې دوه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. دغه مقام د ټکر علت د سراچه ډول موټر د چلوونکي بې پروايي وبلله. د پاکستان د یو مذهبي ګوند پلویانو نن د دویم ورځ لپاره هم د اسلام آباد په څنډه کې لامنیتي ځواکونو سره شخړه وکړه. دوی مخکې تر دې چې د اعتراضونو لپاره برابر سوي کم ته ولاړ سي موټرونو ته اور واچوه. درې اونۍ کېږي چې په دغه کم کې شاوخوا 2,000 کسانو اعتراضونو ته ادامه ورکړې ده. پرون بیا د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره د افراطي اعتراض کوونکو په شخړو کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 200 زیات نور شپیان سول چې ډېری یې پولیس دي. پروني تاوتریخوالي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړ ایست د نظم د ټینګښت لپاره د اضافي پوځیانو د ګمارنې اقدام وکړي. دغه اعتراضي لاریون نن یکشنبه لا پراخ سوی دی چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند په زرګونو غړي هم پکې شامل دي. دغه ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دي د وکیلانو د لوړې د طرحې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی ادعا کوي چې له دې متن څخه پر ختم نبوت د باور ټکی ایستل سوی او غوښتنه کوي چې په دې مسله کې تورونو کسانو ته د اجازه ورکړل سي. د سعودي عربستان ولی عهد دغه شاهي هیواد په رهبرۍ د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د ائتلاف د لوړې سطحې لومړۍ غونډه پرانیسته. ولی عهد وویل افراطي وسلوال به نور زموږ ښکلی مذهب لکدار نه کړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان نن په ریاض کې د دغه ائتلاف د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو غونډې ته وویل د دغه تروریزم او افراطیت تر ټولو لوی خطر دا دی چې زموږ د ګران مذهب حیثیت لکدار کوي چې موږ به دغه کارت اجازه ورنکړو. د زیاته کړه چې موږ به پر ټروریزم برلاسي کېدل پیلو په نړۍ کې به یې په بیلابیلو بڼو له منځه وړو. ولی عهد څرګندونې په داسال کې کوي چې د داعش ډلې تحرکات د دغه ائتلاف د جوړېدو سبب سول. دغه ډله له عراق څخه شړل سوې په سوریه کې په خپل سر اعلان کړی خلافت هم له لاسه وتلی دی. او اروپایی ټولنې د روسیې پر نوی قانون چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي انتقاد وکړ. دغه قانون د روسیې حکومت ته صلاحیت ورکوي څو هغه رسنۍ چې له بهره تم ویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه وپیژني او ورباندې بندیزونه ولګوي. د روسیې دغه نوی قانون پرون د دغه هیواد پر رسمي ویبپاڼه چې حقوقي معلومات خپروي خپور سوی دی. د اروپایي ټولنې یوې ویاندې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانون د روسیې د بشري حقونو د مکلفیتونو او ژمنو خلاف دی. مایا کوتسیان چیچویل دغه قانون آزاد رسنیو او اطلاعاتو ته لاسرسی له نور ګواښ سره هم مخامخوي. هغې دا قانون په روسیه کې د خپلواکو غږونو د فضا د تنګولو یوه هڅه وبلله.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ سبا 12.89 اوریدل شي. د دې خبری مجلې د سر موضوع مو په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار توند خبرګون دی چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران لخوا د جنگیدونکو لشکري فاطمیون چې افغانان هم پکې شته مبارزه استایلې ده.
د محقق صاحب د متاثر شو نهایي زیات چې وته په سوریه کې د افغانان چې د جنگیدونکو سپایش کړ غلط شوی اشتباه کړی.
په همدې اړه د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد سادات سرګندونې هم لرو.
بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرا ریاست د دویم مرستیال دغه سرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تنافسي عمل دی. او دا
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي اوسنی حکومت د قانوني فاجعې او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی.
آرزوی ما این بود که حکومت کنونی بتواند مشروعیت سیاسی از طرف مردم کسب بکند، اما این به واقعیت نپیوست.
که وقت و یو شمیر نور کورنی و سیمیز مطالب هم لرو را سرپاتی شید. او دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دویم مرستیال په خبرو توند خبرګون وخوت. محمد محقق تیر ورځ په تهران کې د فاطمیون لخر نه چې په سوریه کې جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه. خو د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دوهم مرستیال د محمد محقق سرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست خلاف بولي او سپارښتنه کوي چې حکومت دغه مسله باید په جدي توګه وسیړي. نور حالي محمد حدیث پردیس را کوي.
په ایران کې د اجرایي رئیس د دویم مرستیال څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او ملي ګټو پر ضد دی او باید په اړه یې دا موضوع وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دویم مرستیال پر دغو څرګندونو سربیره وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په استازیتوب د ملي ګټو ضد څرګندونې او سیاسي سوداګري وکړي. د اجرایي رئیست دویم مرستیال محمد محقق تېره ورځ په تهران کې له فاطمیون لخکر او له هغو افغانانو چې د دغه لخکر په چوکاټ کې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې وه مننه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار چې د یک شمې پورزی د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې په دې اړه وویل
د محقق صاحب د متاثر شو نهایي زیات چې وته په سوریه کې د افغانانو چې د جنګي دغه نه سپایش کړی غلط شوی اشتباه کړی کدا کار شوی. مونږ هیڅ کله پردې جګړې خپل کوټه نه راو. مونږ د سوریه او د عراق د شمال جوړېدل نه وړو. د خپل سیاسي مشرانو غوښتنه ده چې په ملت باندې رحم وکړي او خپل سیاسي تجارتونه پرېږدي.
د راپورونو له مخې جنرال قاسم سلیمانی چې په سوریه کې د فاطمیون لخر له بنسټ خودونکو نه دی په ایران کې افغان مهاجرین هڅولي چې د سوریه جګړې ته ولاړ شي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ د ایران په پایتخت تهران کې د ویناسې پر مهال له جنرال سلیمانی نه د مننې ترڅنګ هغه کسان هم ستایلي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. نوموړي ویلي د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو ودونو لاتباو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیسته ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار تسیسې بللی. جمهور ریاست او اجرایي ریاست تر دې دمه د ښاغلي محقق د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي محقق څرګندونې غیر قانوني او غیر اخلاقي بللی.
هیله مو ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي چې آینده کې څوک دا جرأت ونه کړي چې دومره جرأتمند نه یو چا نه تشکر کوي او بیا فلله پوه چې همیشه مونږ دغه ویره درلودله او رسنیو شریکه کړې وه چې د مونږ افغانانو مهاجرینو نه هلته ناوړه ګټه استفاده د دوی له مجبوریت نه د دوی له عاجزۍ نه اخلي نو هغه ده په اثبات یې ورسوله.
له دې وړاندې په کراتو دا خبره شوې چې ایران په دغه هیواد کې افغان مهاجر د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د سوریې جګړې ته لیږي. دغه موضوع ډیری ځله د افغانستان په رسنیو کې د خلکو اوان د سیاسینو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مسله نه ده تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې کوي.
په همدې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ترې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د دغه سرګندونو په تړاو پوښتلې دي.
د افغانستان د حکومت رسمي دریز د سوری په جګړه کې به طرف او دوی نه خپل د سوری په جګړه کې داخل شي او زمنګ د غنیابتي جګړه ماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریه کې جنگیدل ګویا د 14000 یا د 15000 په تعداد کې زمنګ اکثر افغانان چې په مد سیاست خلاف عمل او افغانو پته او هر ځل د موضوع تحقیق کړي او هر ځل د موضوع رد کړي و چې ګویا افغانو په سوریه کې داخل لري. بیناند د حکومت د لوړپور چارواکي د اجرایي ریاست دوه مرستیال دغه سرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنیو د بهرنی پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل له او دا د افغانستان د حکومت د سرګندولې په دمه کټګوري کې ډیره مهمه خبر ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنۍ ایدیالوژیک افراطیت مخ په وړ روان ده. دغه سرګندونې به وکول شي له بده مرغه چې د افغانستان کې بدتایش ایدئولوژي لا قوی کاندي ولا بدتایش حمله په افغانستان کې بدمرغه.
بله ساده چې د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري او د امریکا کلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغه سرګندونو سره فکر نه کوي چې په شکل اشکال به اغیزمن شي.
د فکر کوم دا هم ډېره مهمه خبره ده. ما وختل د افغانستان په بیرونی بازار هم خبر یو کمچ په دې ځکه چې امریکا مده په دې ځکه موږ د اروپایي اتحاد سره په عین زمان کې د ناتو د بلاک سره او په کل کې د امریکا او د ستراتیژیک ملګرتیا بحث کوو. بیا نو شو کولای موږ د داسې وادونو سره په داسې سرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د لوړپور چې مقام او د چارواکي له خلیص څخه مطرح کیږي هغه دی موږ سره د ستراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضربتي بحث دا به کولای شي د دوه اړیکو پر
بلی خاغلی سادات فکر کوئی چه وست افغان حکومت دریز با ده خاغلی محقق پورانده چه با افغان حکومت که دایم یو لورپور اشاروا کرده ده پورانده با پتول که ده افغان حکومت دریز چوی؟
ده فکر کوم چه افغان حکومت باید دست یو تحقیقاتی پروسیجر یا او کولی شي د خپل سیاست د لا کاروال لپاره خغلی محقق خپتنه وکاندي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل درسره تر اوسه پورې داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغه باندې بحث وکړو نه ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویاند یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به کوم نوع سرګندونې د سیاست نوع سرګندونې د خغلی محقق د خبرو پر وړاندې وکاندي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده. افغان حکومت باید
د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات په همدې اړه د کابل یو شمیر خاریانو سره هم غږېدلې یو.
نوم یې اسدالله ده. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې څلورم ټولګي محصل یم. دا چې محقق صاحب خپله دا وینا کړې ده چې په سوریه کې د افغانانو جنګېدل ښه کار دی. خپل حالت موږ خپله باید خپله وڅېړو چې موږ څنګه حالت لرو. موږ له سوریې نه ډېر بد یو. د موږ په ورځ کې په سلګونو ماشومان ځوانان پیغلې دلته یتیمانېږي. څوک یې غم نه خوري. ولې هغه چې هلته لېږي هغلته چې جنګېږي هغلته جګړې کوي ولې خپل هېواد ته نلته خپل په اردو کې نه شاملوي. په آخر کې دا هیله کوم چې داسې خبرې هېڅکله ونه کړي ځکه دا خبرې زموږ په زیان دي. دا تعصبي جنګونه نور هم زیاتوي.
رفیع الله میرخیل احمد تن مسل د کابل پنتون د اقتصاد پنځه کله چې یو د مشر او چارواکی دی ویواد د خبره وکي مستقیم د خو بایست اختلافات مذهبي او د همدا سمتیت باندې حساب باندې رامنځته کیږي. شو کېدش د وضعیت موجود په اونسه کې هم چنان رامنځته شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
درنو دوستانو تاسو مو غغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت په خانه سلاکار وای وسنه حکومت قانوني فاجعه او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دي. رنگین دات فرس پنتا د یک شنبه پورز د ګوندونو د ملي محور او پرختیا غونډه ته وویل د وخت هیواد په استراري حالت کې دي. د افغانستان جمهور ریاست بیا وای د ملي وحدت حکومت مشروعیت د خلکو لړای سرچینه اخلي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه راپور لري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي د هرې ورځې په تېرېدو په دغه هېواد کې قانون ماتونه ډېریږي. رنګین داد فرس پنتا د یکشنبې په ورځ د ملي محور د ګوندونو او د افغانستان د پراختیا غونډې ته وویل د افغانستان نیمه خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده چې په خبره یې دا د اوسني حکومت د نه مشروعیت ښکارندویي کوي.
آنانی که امروز در رأس ارم قدرت نشستند بیشتر مشروعیت خود را
هغه چې نن د قدرت په رأس کې د خپل مشروعیت د خلکو د رایو په پرتله تر ډېره د نړۍ د سترو هېوادونو په قدرت او اراده کې ګوري. زموږ تمه ده به چې د خدمت په کولو سره څه سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، خو په واقعیت کې داسې ونه سوه.
له دې وړاندې ځینو نورو ګوندونو او سیاسي څېرو هم د ملي وحدت حکومت په کړنو انتقاد کړی دی. د افغانستان نوې ملي جبهې د سیاسي ګوندونو کور، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا، د حراست او ثبات شورا، د افغانستان د والیانو انجمن او ځینو نورو سیاسي جریاناتو هم له تېر یو کال راهیسې په ملي وحدت حکومت سخت انتقادونه کړي دي. ناامني، بې وزلي، له هېواده د ځوانانو تېښته، د ګاونډیو هېوادونو مداخلې او قانون ماتونه هغه موارد دي چې د دغو سیاسي جریانونو اندېښنې راپارولې او له امله یې په افغان حکومت انتقادونه کوي. خو د ملي وحدت حکومت ځواب یې په اړه څه دی؟ د ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما انتظار داریم که جناب دکتر سپنتا قانون اساسی افغانستان رو به دقت مطالعه کنند.
موږ تمه لرو چې ډاکټر سپنتا اساسی قانون په دقیق ډول مطالعه کړي. د جمهور ریاست دوره په هغه کې ښه وضاحت لري او د حکومت مشروعیت هم د خلکو رایه ده.
بلخوا په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف وایي د امریکا نظامی ستراتیژي کاری نه ده او افغانستان له سولې لري کوي.
اول مشکل دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان کوم موضوع چې ده دا یو سیاسي موضوع ده او په سیاسي لار او تګلار او په سیاسي ستراتیژي به حل لار ورته پیدا کیږي. متاسفانه چې دغه سیاسي ستراتیژي اوس د نظامی ستراتیژي تابع سره تر څو چې نظامی ستراتیژي په افغانستان کې حاکم وي نو موږ به د مشکلاتو سره مخ یو او یو سیاسي حل لار به نس پیدا کېدلی.
د وړاندیز کوي چې ثبات درسي دوه په هدف باید سوله په یو پروسه بدل شي نه په یو پروژې. د جګړې ښکېل خواوې باید په یو بل باور وکړي او له موافقې وروسته اجرایي تضمین ورکړل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقیوم سجادي په دې باور دی تر کومه چې مخالف لوري د اختلاف ټکي او ګډ لیدلوري یو له بل سره شریک نه کړي د روانو اختلافونو حل او د سولې ټینګښت ته زمینه برابرېدل به ستونزمنوي.
یوسف خان زدرانو چې د ملي ولد حکومت پاړې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پنتا د ورستۍ سرګندونو اړوند راپور وړاندې کوو. د غزنی د ولایتي شورا دفتر نن د دریمې ورځ لپاره هم تړلی و. د غزنی د والی ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوو وکیلانو نصیر احمد فقیری او لطیف فی اکبری ترمنز د ولایتي شورا د مشرۍ پر سر لانجه هاورسته د دوی د وسلوالو ګردانو ترمنز نخته د دې دفتر د بندیدو علت یادوي. احمد تکل په دې اړه د غزنی د والی لویان محمد عارف نوري سره مرکه کړي. خغلی نوري د مرکه په پیل کې ویلي چې د غزنی د ولایتي شورا غړي د ولایتي شورا د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو په پلوي په دوو ډلو ویشل شوې دي.
متاسفانه چې د ولایتي شورا دروازه تقریبا د دریم ورځ چې تړل شوې ده وجن به ولایتي شورا د وکیلانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او شخړو چې د اداري هیئت له ټاکنو وروسته د دوی په دوه ډلو باندې وشو شي چې د ریاست لپاره دوه کاندیدانو مساوي رایې خپل کړې. دا وروسته د طرزالعمل عمل په اساس باندې د دوی تحصیلي اسناد وارزول شول چې دواړه نماندانو د ریاست په کچه باندې زده کړې کړې وې. یو نماند خپل مونوګراف د ټاکنې وو او یو بل نماند منوګراف او دفاع کړی. ټاکنو د خپلواکۍ مشر او د نظارت د پلاوي پریکړه دا وه چې هماغه نماند چې خپل منوګراف دفاع کړی هماغه ګټم کې اعلان کړي. له دې سره مقابل لوري غبرګون وشو چې د دوه ډلو ترمنځ شخړه وشوه. تر فزیکي برخورد وروسته د دواړو ډلو
نوری صاحب دغه کسان چې تاسو یادونه کوي چې ترمنځ نه خته وشوه دولتي پولیس دي او که د دوی شخصي وسلوال دي؟
اصلا دا د پولیسو سرتیری دي خو د دوی هغه شخصي کسان دي چې په پلاي دوی شناخت ورسره لري او دوی هر یو دو دو کسان قانون حق لري شي پولیس سرتیری باید د دې ساتونکو په توګه باندې توظیف شي. اصلا پولیس سرتیری دی خو هغه کسان چې دوی خوښ باندې فیصله جذب شوي دي
په دې حمل په دې وسلواله نښته کې څوک مړه او ټپیان شوي دي.
نه خیر په فزیکی شخړه چې کړې ده په هغه کې دوه کسان ټپیان شوي دي چې د غلام حسین چنګیز په نامه د ولایتي شورا د وکیل ساتونکي دي او دغه هوایي دي لکه کومه چې په دغه کې چاته ځان لري اوسه.
دا وکیلان څوک دي نمونه موږ ته اخیستلای شي؟
او وکیلان البته نصیر احمد فقری او لطیف اکبری دي چې د ریاست لپاره نماندان وو.
د غزنی د ولایتي د والی ویاندو چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د دفتر د بندیدو پر دلایل وغاکیده. د کابل په هنتون رئیس وای هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د زهرا خاوري د ځانوجنې لپیخې ناوړه استفاده وکړي. حمید الله فاروقی د یکشنبه په ورځ په کابل په هنتون کې یوې خبري ناسته وویل چې یو شمیر افراد او کړي هڅه کوي چې دغه موضوع ته سیاسي قومي او ژبنی رنګ ورکړي او د کابل په هنتون حیثیت ته زیان ورسوي. نورحال د واصل وصال پر راپور کې
د کابل پونتون رئیس وای یو شمیر کړي او بنسټونه هڅه کوي چې د زهرا خوري د ځانوژنې پیښې ته په سیاسي قومي او شبنی رنګ ورکولو سره د کابل پونتون نوم او حیثیت ته زیان ورسوي. حمید الله فاروقی د یک شنبه پر ورځ په کابل پونتون کې خبري ناشته ته ویل دا به له وخت نه مخکې وي چې د دغه ملي او اکاډمیک بنسټ پر ناسمې خبرې او منفي قضاوت وشي.
برخی از افراد و نهادها کې میخوان
د وای یو شمیر افراد او بنسټونه چې غواړي د زهرا خوري د ځانوژنې پیښې ته سیاسي قومي او شبنه رنگ ورکړي او لدې لارې د کابل پونتون حیثیت او اعتبار ځانمن کړي. دا دغه پونتون د ملي او نړیوال حیثیت له شان نه لري او دغه اکاډمیک بنسټ د اهدافو فلسفي وجود او اراده سره په تضاد کې ده.
اهداف او وجود فلسفي ان پونتون قرار دارد.
خغل فاروقی وای هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې دغه پیخي او د کابل پونتون له چاپیریال نه ناوړه استفاده وکړي. د دایکنډي ولایت اوسیدونکو زهره خبري چې د کابل پونتون د ویترنری پونسي د ورستی کال ماسیلو د تیر یک شنبه پورې ځان وژنه وکړه چې لاملونه بلابل خودل شوې دي. د کابل پونتون رئیس د زهره خبري ځان وژنه یو جنایي پیخه بولی او له اړوند اورګانونو غواړي چې دغه پیخه په جدي ډول وڅېړي او په اړه معلومات له ول سره شریک کړي. د معلوماتو لمخه د زهرا خوري د سنوشن د پیخي بتړاو د غلي خوري د پایلیک لار خود استاد ګل محمد تنین او د کابل پونتون د خزینه لیلی امیره هاجره نیول شوې دي. د کابل پونتون د مشرتابه په خبره دوی په دغه لوی ملي پونتون کې اصلاحات او ټولو میرونو تشمن دي او هر هغه استاد او ماسل چې دغه علمی بنسټ له اصول سرغړونه کړي دوی ورسره جدي چلند کړي دي. خغل فاروقی وای پاتیر یو کال کې درې استادان او 15 ماسلین د غیر قانوني کړنو لامل له کابل پونتون نه اخراج شوې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د فرهنګي دینی او لوړو زده کړو کمیسون هم د زهرا خوري د سنوشن د پیخي د سیاسي او قومي کېدو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د مغرض او افرادو کړیو د مخنیوي غوښتنه کوي. د دې کمیسون غړي هومیرا ایوبی وایي دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي. دا موضوع باید سیاسي نه شي او نه هم سیاسي ده او هیڅ قوم او کړی د په ځان پورې نه تړي او ورته د سیاسي او قومي رنګ نه ورکوي. د افغان مشر دوهم رسیال سرور دانش هم 13 ورځ د لوړو زده کړو وزارت د نوي سرپرست وزیر د معرفي په غونډه کې ویلي هغه څوک چې دغه قضیه ته قومي او سیاسي رنګ ورکوي ښه کار نه کوي. خغلی دانش ویلي لومړی باید دغه قضیه د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وسیړل شي او وروسته په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
زمونږ غاکله ازادي رادیو اوري د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د مخکینی غوروي کمیټي غړی او د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر لګوخه کېدو وروسته د قانون لمخې د تړتیانه و چې دغه کمیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره یو نوی غړی ولسمشر ته معرفي کړي. په دې اړه نوریاس نوري له یوسف رشید سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ حکم ورکړ چې د وی کمیټه دی بیرته کار پیل کړي او یو نوې کستی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیتوب لپاره ورو پیژنې. آیا تاسو په دې اړه کار پیل کړي که څنګه؟
دا حکم تیر ورځ صادر شو دا پر دې کې د عمل کولو لپاره تر اوسه پورې کوم هغه مقدمات سره لازم دی هغه په پام کې نه دی اوسې او تر اوسه د کار زویر شي چې مخته کوم اطلاع ترلاسه کړي.
د دغه حکم په اساس باندې چې تاسو کار پیلوي آیا دا به بیا هم لکه د مخکنی پروسې په څیر ډیر وخت ونیسي؟
زه فکر کوم دا مخکې وخت وي چې زه په دې اړه خبرې کوم ځکه چې تر اوسه پورې د اسمان اړه د غوړوي کې مخکې کار پیل کړی نه ده او دا چې په کوم شی باندې کار کوي دا هم تر اوسه بحث نه دی شوی. په عین حال کې تاسو په یوه کې چې تیر ځل خو
یو تن کمشنرانو بحث مطرح او اول دازل یو تن غړي موضوع ده.
رشید صاحب د جمهوریت ریاست په حکم کې ویل شوی چې د هغه فیرس نشته سور معرفي کړیو و کسان غوړ شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لپاره او 14 کسان پاتې وو د دغه 14 کسانو نشته سور معرفي کړیو هغه هم جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کمیسون د غړیتوب لپاره یو هم وړ نه دی بللای په دې معنی چې آیا هغه کسان نشته سور پیژندل او هغه کسان د دغه غړیتوب مستحق نه وو یا دوی دغه ولټیان درلوده کڅنګ
لپاره ما دغه موضوع مکه هم د خوشنۍ وړ موضوع و پلس کې کوم کسان چې راغلي دي هغه د شفاف او معیاري پروسل عمل بل اخره دغه بحث د نتیجې وروسته چې لس جوړ کسان او ولسمشر ته وړاندې شي قانون کې کوم شرایط چې سوي دي چې هغه د تحصیل موضوع دي د کاري تجربه ده او نور هغه ټول شرایط چې په قانون کې لیکل شوي دي هغه په دې باندې تطبیق شوي دي نو دا مکه هم د کمیټې د قانوني غړي په توګه باندې د خوشنۍ بحث وکړي چې دلته د کمیټې کار یو هدف پرې په لاندې راوستل ده او دا چې موږ آماده یو نه یو لس متول او هغه افراد چې کلی ځوابګوی وي قانون کې ډېر وضاحت موجود ده تریږي چې په موجود نه هڅه دي دغه نوې کمیټې کار هغه ضرورت سره کوم چې د خلکو د اصل نه اصلا ځین لري په کې ولڅې دي چې ولسمشر له پارت کسان څخه یو تن هغه د قومي او جنسي ترکیب په پام کې نیولو سره کمیشن ته معرفي کی او څنګه موضوع دی رئیس دا نو آلته کمیشنران باید داخلي انتخابات ترسره کړي او په پایله کې باید رئیس وټاکل شي دا یو مهمه قناعت ورل ده او د خپل قانوني غړي په توګه باندې دغه موضوع څر یعنی ډېر ناراضه یم.
یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره د انتخاباتو د غوروي کمیټې د کار د بیرته د پیلولو په اړه غږیده.
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د نورستان په دوا بولسوالی کې پولیس وایي دوی د وطن ساتنه کوي خو نه د ژمي لباس لري نه بستر او نه هم مهمات. د یاد ولایت امنیه قومندان هم د پولیسو یو شمیر استونزې منی او د حل ژمنه کوي. لسیمی روحله انوري نور حال را کوي.
د نورستان دوا بولسوالی کې پراته پولیس شکایت کوي چې خوراکي غیر خوراکي او جنگي موادي ختم شوي. دوی وایي وسلوالو مخالفینو سره په یخ سیمه کې جنگي خو حکومتي چارواکي شکایتونه نه اوري. یو تن پولیس چې د نوم خودلو نه د دې ویرنه ډډه کوله چې د چارواکو لخوا په راتلونکي کې کوم ستونزې سره مخ نشي ازادي راډیو ته وویل
درګینلرو ډیر مشکلات
سره دلته ساري. په دواب کې پراته پولیس وای دوی لخپل خلکو او خاورې څخه دفاع د پاره هر وخت قرباني ته چمتو دي خو حکومتي مسولینو په ځانګړي ډول د کورنۍ چار وزارت ته پکار دي چې دواب او نورو لری پرتو سیمو کې د پولیسو ستونزو هواری ته لومړیتوب ورکړي. د یادې ولسوالۍ ولسوال فدا محمد هم د پولیسو ستونزې مانی وای ل تیرې سمو دي دواب ته غزیدل لار کې وسلوالو پاټکونه جوړ کړي او خلک په اسانه په یاد لار تک راتګ نشي کولای. کلونه وشول چې پولیسو ته د ژمي بسترې او لباس نه دی ورکړل شوی.
درنو دوستانو تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو اوري روحلان وریو چې د نورستان د دوا بولسوالۍ د پولیسو د ژوند له حالې خبرول. اوس هم یو نړیواله مسله اروپایي اتحادیې پر هغه قانون انتقاد وکړ چې د روسي حکومت ته اجازه ورکوي چې په دې هیواد کې هغه بهرنۍ رسنۍ چې له بهره مالی مرستې ترلاسه کوي د بهرنیو ایجنټانو په توګه وپیژني او بندیزونه پرې ولګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه نوی قانون چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړی د روسیې د قانوني معلوماتو په رسمي انټرنیټ پاڼه کې د شنبې په ورځ خپور شوی دی. اروپایي اتحادیې پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د ګاونډیانو د پالیسۍ او د پراختیا په اړه د خبرو لپاره د اروپایي کمیسیون ویاندې مایا انکوسیانچچ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه قانون د روسیې د بشري حقونو د مسؤلیتونو او ژمنو ضد دی. هغې دغه قانون په روسیه کې د آزادو او خپلواکو رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي په وړاندې یو بل ګواښ بالا او هم هغه په روسیه کې پر خپلواکو غږونو د فساد تنګولو یو بل هڅه یاده کړه. دغه قانون د نومبر په 28مه د روسیې فدرالي شورا یا مشرانو جرګې په قاطی اکثریت د 1.45 د 0 په مقابل کې تصویب کړی او یوازې د دې جرګې یو غړي له رایې ورکولو ډډه کړې وه. د روسیې دوما یا ولسی جرګې هغه مخکې د نومبر په 15مه یوازې څو ساعته وروسته له هغې چې د روسیې عدلي وزارت د ازادي راډیو په ګډون یو شمیر بهرنیو رسنیو ته د خبرداري لیکونه واستول تصویب کړل. روسی چارواکو ازادي رادیو د امریکا غږ سی ان ان او د جرمني نړیوال خبرونه دوچویل ته خبرداري ورکړي چې د بهرنیو اجنټانو په فهرست کې به شامل کړي. په هغو لیکونو کې چې د ازادي رادیو په ګډون د غرسنیو ته استول شوی پکې دا نه دی ویل شوی چې له څه ډول بندیزونو سره به مخامخ شي. خو د روسیې د پارلمان غړو ویلي چې کېدای شي له هغوی د مالي راپورونو غوښتنه وشي یا هم ورڅخه وغوښتل شي چې خپل مطالب د یوه بهرني حکومت د استازي په توګه خبره کړي.
وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې.